سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې ساته خبرونه کوو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. دې سرچینې همدارنګ ویلي وو چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته سپارل کېږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن بې پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګه وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنګټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبري رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي کې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 16 پورې جوړ شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کېږي. د فرانسې دفاع وزیر سابستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې دې خبر اعلان وکړ خو د ورکل شوالو تکو دقیق شمیرې و نه خوت. نوموړي لیکلي نن لومړنۍ میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېدې. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې له هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړی جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي.
اروپای ټولنا او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي که نه؟ د چارو له یو شنونکي سره غږېدلی وو.
طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا 40 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه.
د اوروزګان اوسېدونکي وایي کوکنارې بند کړي، غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
پخوا خو له تاریاکو نه خو اوس تاریاک نشته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې وه، د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمه ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقآباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر عام افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسېدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دې نه وي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت ادعاوې کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډېره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبې د غونډې په اړه مې د چارو له شنونکي غوث جان با سره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډېره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسنی حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په دول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګوره، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثنا د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد د منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغې ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونو ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بېل شکه چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. دا خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو او د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو له شنونکي غوث جان با سره مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ګډې کډوالۍ مرکز MMC وایي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میشد کډوالو د ملاتړ د سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشد افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشتو او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د د توقيف او خراج د زیاتیدونکو کوښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. خان زموږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکاری له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمای نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د 10,000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوغ توکو و قلم مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال رډیو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی، او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي، خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کورز مې څنګه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ورودلای کړی دی، ما جیر رو غولی دی چنل لري نو رحمال نه تمبل ردار خلک ته پیو کټه کډ بده کاډی دی نو میګ مطلب دی نړه نه دا غوړو چې می سم رستا وشه د غریبونو سم رستا وشه او خا په ترتیب راسی
دم راستو تر لاسه کوونکې کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پر کول ستونزمن دی د خوش یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوال مؤسساتو مداو غوښتنه دو چې خلق ډیره جزون دی غریبون دی بیکور دی بیکسمه دی مونږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي د خوص اوسیدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی په نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پخاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي خو د دې ولایت بزګران وایي چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه نشي پوره کولی او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیاتې مرستې وکړي
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پاڼې کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تاریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و او هغه مهال به دی او پلکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجي مصروفه و خو چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنې کرسوي بیا دغه دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خو خلا تاریاک و نه هوست تاریاک نه سن اوس په دجمی کې خاص بس غنم دی
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي
خو خو دی و تاریاک کړو خلک ټول په تاریاکو اوس تقریبا درې کال سلو کار دی چې تریاک نه کړی کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم هم پر سوه دي ګرانې په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دی
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي
کښت خو نو بل شي در سمځي چې دې ګوره ټوله غنم دې تاسې نه دی په خپل ویني او د سیدی غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس نه پر سیج ورور یو غونی کوټ په څلور زره کال غونی دي غنم من په څلور پی دي ته بارک زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي حکومت ته مقصد مر سره داسې و کیه دي ته کوډ نه راکې شروع د غنم فصل مقصد به شی په وسی
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مځکه غنم کرل سوی دي دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اورزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو چې اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بل خوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی پی دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی دی.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حفظه وی روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حفظه وی روغتون د داخله ناروغۍ څانګه ده. دلته بستر سوي کسان په زړه او نورو ناروغیو اخته سوي. اویا کلن محمد چې د زړه د حملې له امله د میرویس حفظه روغتون ته راوړل سوی وایي د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پر راځي. د ده په خبره درې لمسیان یې په یو ځل د خونې د نړېدو له امله مړې سوې، نو ځکه دی غمجن دی او د زړه د حملې سبب یې کیږي.
نور الحمدلله ټول اصلاح شوي دي. دوی د رب کامیابه کې یو نفستنګي را پاتل و درې کاله آخوا ته را پېښه شو. یا بل مریضي مې نه درلودله، یو درې لمسیان وې هغه خونه پرا ونړېدله. دا شهیدان سولې دا درېم ورځ بازارانه را ونیو.
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حملې وروسته روغتون ته راوړل سوی او اوس یې وضعیت په شکېدو دی. د ده په خبره د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار وروسته د زړه حمله پر راغلې.
چې مخصن سمدم ناست وم، بیده سولم، چې راپورت سولم د باندې راووتلم، عباره چې د باندې راووتلم یو څه شپه ولې وکړې چې ولاړم پر ځګر مې درد شو. لاړم خونې ته بېرته یو ګوړۍ پرېوتم چې دا پرېوتم در هغه یې پازا کړم. بیا راووتلم چې راووتم بیا درداغله پر ځګر مې درد شو. بېرته لاړم خونې ته، دریم ګاز چې راووتم په سترګو مې توره شپه سوه، بلا مې شی په سترګو نه دي لیدلي. بلا مې د بچیانو راواستم، هلته یې راوستلم، بلا په ځان نه پوهېدلې. درد مرد نه و چې بل رقم درد و، په هېڅ سر نه خلاصېدی. بس خو نو چرت فکر څه وم، چرت فکر مې ډېر وي مسکینی یې نو خبره دغه د دغه څه پېښېږي.
د کندهار د میرویس حفظه وی روغتون مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله وروړل شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي. هر ورځ یې یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري، دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده د هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته او پی ډي مریضان او سراپا مریضان ډېر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمال، غیر فعال ژوند، چاغوالی، د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي.
هغه مریضان چې شکره ده لري او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران وي که هغه چلمي که سیګریټ وي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذا وي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدای سي.
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماتانو له نن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی او سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړی دی. خو تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولي او زیاته کړې ده چې د سفارت چارې د ترکیې بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل کېږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه راپورونه ناسم بللي چې وایي د دولتي ادارو سیستمونه هک شوي او پټ اسناد خپاره شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی او زیاته کړې ده چې هغه اسناد چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اکثره عام یا د تیرو کلونو دي. طالبانو دغه راز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي کیټ کلوک تایید کړ چې دوی به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ټرمپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي دغه راز ویلي په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنګټن سره همکاري وکړي. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 ډوله جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکه د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمه بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د خبر اعلان وکړ. خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې و نه خوت.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیز په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چاري په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیز وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دې درس فیصد وند پکې افغان جنو ته ځانګړي شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوی دی اوس هم ریټونه ماغه سي دي. خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شین چې مونږ راوړی دا مونږ مخک راوړی دی نو په دې خاطر باندې مونږ رانه خرڅو خو چې کله فقط د خبر شي چې ډالر یو روپۍ خطر ده نو بیا داسې نه وایي چې دار سودا خو ما پارزانو کې راوړی ده باید چې پارزانه کې خرڅ کما نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه لوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغسې کار کوي نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرمان دي ځکه دی غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرم دی او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلی ولس دی هیڅ د هر طرف نه مونږ ځورېدلي یو جنګونه ځورولي یو مړي ځورولي یو غمونه دا ټولو مشکلاتو مونږ ځورولي یو په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډېر ځپلي یو ټول افغانان بل جمع دی دغه نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسته او غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی او بس دا ولس نور مه ځوروئ.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوي د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي چې د توکو بیه څنګه راټیټې شي خو لوړوالي کې دی ډېر تکړه دي زمونږ تجاران دوکانداران حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي هغو په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولی او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پیالن د ایران د یاز خبرې کوم. کمی اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر سي شی په هغه به وي او چې ډالر دا یوه ډډیکه پورته ولاړې د هغه د دوه کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلکو ته به نه رسېږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه
مالدار وي او گزارای ښه گزارای روان وي مغرب او مستحق سړی پاتې وي لما بینه نو اکثره مالدار خلک وي او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندگانو او روزینه د تړلې که امریکا مرسته وکړي کونو کې د الله بندگان دې روزي به الله پاک ورکوي دی ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي د امریکا مرسته چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی. د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای راسره ملګری دی د خدای په پزل سره نو هېڅ تشویش موږ نه کوو. پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته نو بس کارونه سمېږي. د خدای ته امید لرو ډېر امید لرو په توکل مو ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو محترمو اورېدونکو او همکارانو ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی زیاد شان که متعشوی محترمینو باید افغانان دی خارجیانو مرست ده زیاد نظر آنه که پپل حیمت باید باکو سوی دی خارج مرستی چی دی اقا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اقا دایمی ده
خوراکی تو که ولی نه چه هر سشی با پینجوز سل په هر څه کې بیا فرق وځکه دکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه وه چې ویل به ډالر پورته دی ډالر ها دی ډالر وکښته سو ډالر دلته که ډالر هم څه پور سیم کښته سي دکاندارانو ته ډېرې ښې پلمې ور په برخې دي ځکه همدسي همدا خبره تا ته راوړي ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازې دوې پیسې پورته سي دی دستي وایي وایي ډالر پورته دی تنکۍ دی ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي نو ښه سو د افغانستان پر ځړېدلې ملت باندې ښه سو چې د ډالر یو څه کښته سو خپلې بیته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په برخه. زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وسوه ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې ځکه ویل به چې ډالر پورته دی موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځلې بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د زابل ولایت خبره کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده مثال دغه بهرنۍ مرستې چې د لرې راځي والله که یې یتیم ته رسېږي یا هېچا ته هم رسېږي نو دوه لار سړی خپل کار کوي شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معارف کې کار کوي ماشه هم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره ده په کښه کې وي والله که یې د یتیم په کیسه کې ده د بېوزله په کیسه کې ده نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو دیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې چې دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ڈالر یو روپی لوڑ سے دوی اغه شی چې یو روپی گرانی جو دی شل روپی گرانی او اغه شان چې ول سه خرسی مثلا پومبا د کنجیت دی او ریحان چې جواری دی غنم دی ار شی دی چاغه ول سه لری چې خرسی اغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړې دو سره دا غشې هم پورته سوی وای چې دا ول سه خرسی بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وای بیا خلک نه زیانمن کېدل نو حکومت باید دغه توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او کدا رقمالت روان نو بیا ولست ستونزه سره مخ کېدل سي
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګنده کړې وي په دهله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې ډېر او سکالرشپ د جینکو د پارا سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پارا موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرف به نه وي او د افغانستان طرف به کچی جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته طالبان یو پالیسی چې هغه نه فریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خوځایره خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا موږ ورته لګاو
ټیک ده
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پورې
دا خبره شوه ده
دا شوه ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم ځاړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشتې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سره تورې
روزینا یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو
پاکستان
ژبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي
بل مدا وی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کې شي دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کال مخکې نه چې زموږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا اوټو او چت کړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدیر ڈیٹول کر کون کو ریدن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لسکاله سوار لسکاله عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یا د خپل زما ژا غور زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دې زما ژا خپل اوري او یا بل څوک پاڑ معلومات لري زما سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہندمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاجو ک فدا معلومات لری پداش ما دی مر سر رنگ وی سپر وا ات دوا سلور ما ات سپر سلور وا د دنوم استنیو د شنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوچنی زوی لرم، نوم عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی مو سوز ما ته نشه خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم دا آزاد ریڈیو ٹول کر کون کوریدن کو تا سلامنا اور سلا سلام دا چی زمان یو خدای تر رمضان پا نامو وزارا و دنن نشل دو اشکال مخ کی وطلی دا کورا او بیان تا درک و پتی نلگی و سپوری کچھ تا معلوماتی پا دغش میرا مانی را سراری کونی سی سپر واویا سالور و سپر اتا سپر شپاگ نه بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراری کونی سی او کل آزادی راڈیو دا پراونی نکم پیغام پورکڑی هم من تبیوی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کسو عزیزان و کارکون کار دون څنګه سچول اس بخیر اس تیار روشان تا تم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره زمری د کاکاز وی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې له چې جوړ شوه بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا اجزانو لپاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 4 0 2 8 0 4 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 4 0 2 8 0 4 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلیلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما روان دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تر بل پیسه شمېره باندې که زنګ راتووی که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسه شمېره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
دوم شمیره 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا. السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د مش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
ساعت 10 شپه است. صدای